درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم دا خبرونه چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې د افغانستان کې د اروپایی اتحادیې د سفیر سره هم مرکه لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري امنیتی ځواکونو په ننګرهار کې طالبانو ته راوړل کیدونکې وسله نیولې ده د بودیجې پر سر اختلاف د امریکا د فدرالي دولت په یوه برخه کارونو کې خنډ پیش کړی دی او د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د دسمبر په 22مه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي په دې ویډیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو په جامه کې یو وګړی لیدل کیږي چې یو شمیر افغان کارګران په څپیړو وهي او سپکې سپوري ورته وایي د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا کار غیر انساني او د انسانانو د بشري حقوقو پر ضد بلل شوی دی د خبر پاڼې له مخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال دا پیشه غندلې او ژمنه کړې چې په اړه به یې څېړنې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان د یو شمیر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله قریشی پرون شنبه په ملتان کې خبري اعلانو ته وویل د سی پرمختګ به د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي د افغانستان حکومت د شاغل قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي رادیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه کولای شي چې په خپل امنیت ټینګ کړي امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 4000 سرتیر لري په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه وروړل کېدي د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون شنبه وویل سرحدي ځواکونو یو 500 میله مختلفې وسلې او شپږتنه قاچاقبر نیولې دي په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په قول ویل شوي چې دا وسلې او مشکوک کسان د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوي دي جنرال حسین خیل ویلي چې وسلې غالبا له پاکستان د حقوق واستبالو طالبانو لپاره راوړل کېدي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې جنګیږي په مومندره ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو وسلې موندلې وې د ننګرهار مومندره ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د انډونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د تسونامي څپو لشته لشته درې څلوېشت تنه مړه کړي او شاوخوا شپږ سوه نور ژوبل کړي دي دا خبره د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې مشر سوندرا سترایت نن یکشنبه وکړه شاهدان وایي تسونامي پرون ناوخته سیمه وځپله او د اوبو څپو په ټاپو کې سلګونه کورونه هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل د انډونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کیږي چې د مرژوبلو شمېر به تر دې ډیر وي ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ټولوي چارواکي وایي له آتش فشان څخه څلرویشت دقیقې وروسته تسونامي راغله د سږ کال په سپتمبر کې د انډونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د تسونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي تر دې یو ورځ مخکې د الوتکو د لیږدولو لپاره یو ځانګړی امریکایي بیړۍ فارس خلیج ته رسیدلې و د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی د ایران رسنیو پرون شنبه وویل چې د اسلامي رژیم د خاصو ځواکونو هرمز تنګي ته نږدې په ټاپوګانو کې د خپل قدرت د څرګندونو لپاره جنگي هلیکوپتر هم کارولې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه د پر ټویټر لیکلی چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د درو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو پاتې شول ولسمشر ترامپ خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړی لیکلی په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د درو میاشتو لپاره ووسو او اوس له هغې مودې اووه کاله تیریږي موږ ونه وته کله چې زولس مشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او د تیرورستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت بالا اوس دا ډله تر ډیره ځپل شوې او د ترکیه په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ټرمپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي یا به له معاشه پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لګښت نوي پکې شامل نشي لاسلیک کولی. ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ټرمپ د دیواله له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه تړل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل د داعش سره د مبارزې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مګورک له دندې استعفا کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل چې مګورک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره چې غواړي له سوریې خپل عسکر وباسي د مخالفت د څرګندولو لپاره له کاره لاس اخیستی دی. اسوسییټډ پریس پرون شنبه د خبرو سرچینو له خولې ویلي چې مګورک د دې میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته رسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د سولې لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډول خطرناک کار دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری میاو دون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید د سولې د بهیر قرباني نشي. ښاغلی میاو دون له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل سولې ته د رسیدو تر وخته د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډول خطرناک دی. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند له ښاغلي میاو دون څخه د دې مرکې په پیل کې د ولسي جرګې او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده.
First, let me thank you for this opportunity to have this discussion with you.
په سر کې اجازه راکړئ چې له تاسو مننه وکړم چې دا موقع مو برابر کړه. ممکن ډیر خلک ازادي رادیو واوري او هغوی د وضعیت په اړه خپل نظرونه ولري. تاسو په دې اړه چې د انتخاباتو تر سره کېدل د اروپای ټولنې لپاره مهم دي سم وفرمایل. په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ترویج نمراتړ د اروپای ټولنې د ستراتیژۍ یو کلیدي هدف دی. بلې شک چې د قبول وړ او حساب ورکونکي انتخابات دیموکراسي پیوړی کوي. له دې امله موږ د اکتوبر د 6مې له انتخاباتو خوشاله یو. په تیرو انتخاباتو کې لکونو کسانو خطر پر ځان ومنو، انرژي مصرف کړه او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا د قدر وړ خبره ده ځکه ځینې په ساتونو ساتونو او آن د دوهمې ورځې لپاره هم په قطرونو کې ودرېدل.
تشکر. هو، دا یو تاریخي بهیر و. له دې سره سره چې طالبانو او یو شمېر نورو ډلو خلک ګواښولي وو چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو افغانانو د دغو ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپلې رایې وکارولې. خو اوس انتخاباتي کمیسیون نه غواړي ځینې رایې باطلې کړي. حال دا چې افغانان دا د دوی رایو ته یو ډول سپکاوی ګڼي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
په
دې برخه کې دا مسله جدي ده. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړه چې په کابل کې د رایې له سره ورکړل شي او دوه ورځې وروسته د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه رد کړه، له ما نه پوښتنه وشوه. هغه څه چې دواړه کمیسیونونو ته مې وړاندیز وکړ دا و چې دواړه کمیسیونونه باید وضعیت ته په کتو اساسي قانون ته په پام او د خلکو رایو ته په درناوي سره چې پر ځان یې خطر منلې سره خبرې وکړي. اوس چې وی پریکړه تر رسیدلې او د کابل رایې شمیرنه بیا پیل شوې او د رایو باطلولو مسله اوس نشته، نو اوس د تیر په پرتله په مثبت حالت کې یو.
خو یو شمېر ملي او نړیوال بنسټونه چې انتخابات ساري وایي چې دواړه کمیسیونونه 55 د حکومت د مشرانو ترمنځ تقسیم شوی دي او غړي په یو ډول د خلکو له رایو سره سیاسي چلند کوي. ستاسو ارزونه څه ده د دغه دوه کمیسیونونو د کرونو په اړه؟ په دې برخه کې چې دوی د حکومت له دواړو مشرانو سره تللې دي
دا
چې دا خبرې ریښتینې دي که نه، خو د شفافو انتخاباتو په ګټه نه دي. هر کمیشنر باید د خلکو د رایو درناوی وکړي او د انتخاباتو د پروسې اعتبار وساتي. باید دا خلک کینی او داخلي ستونزې حل کړي تر څو د انتخاباتو اعتبار زیانمن نه شي.
خغله سفیر ملي بنسټونه وخت نا وخت په دې اړه خپل انتقادونه مطرح کوي، خو د اروپאי ټولنې په شان معتبر بنسټونه غلي دي او د کار د رايو د نتایجو د اعلان په برخه کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. څه فکر کوي د دې خاموشي علت څه ده؟
اندېښنې موجود دي، خو زه د اروپای ټولنې په استازیتوب نه د نورو همکارو ډیپلوماتو په استازیتوب دا ویلی شم چې موږ هره ورځ مطبوعاتي ناستنه لرو، خو نن چې تاسو کومه زمینه برابره کړې دا ډاډ ورکولی شم چې مخکې له انتخاباتو د انتخابات په ورځ او وروسته له هغې او اوس هم یوه بحراني پروسه په جریان کې ده.
آیا تاسو تر اوسه پورې د انتخاباتو له بهیره راضي یاست؟
چې کامل راضی نه یم. کله مې چې ولیدل چې خلک په ساعتونو انتظار باسي او نمونه لیستونو کې نشته راضی نه کړم. دا کافي نه دي، راضی کوونکی نه دي. خلکو رای ورکړه او چې څه ته اړتیا ده هغه دا چې رایو ته یې باید درناوی وشي، رای شمیره نه پای ته ورسیږي او د فساد په اړه څه ونه ویل شي. دا کامل څرګنده ده چې موږ په خپلې مالی مرستې سره دغه پروسه کې شریک یو. موږ خپل ټیمونو ته د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه جوړ کړي، نه یوازې د دواړو کمیسیونونو په ګټه بلکې نورو بنسټونو او انجوګانو ته هم. بل دا چې انتخابات د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالې پروسې یوه برخه ده، نو ځکه موږ د پیغام ورکولو لپاره هیڅ موقع له لاسه نه ورکوو. خو که ستونزه موږ کې وي، بې له شکه چې د واري لپاره به اقدام
کوو. او په مرکز کې د رایو شمیرنه روانه ده. غواړم دا وپوښتم چې اروپایي ټولنه په مستقیم ډول لدغه بهیره څارنه کوي؟
باید اقرار وکړم چې د امنیتي ستونزو له امله د اروپایي ټولنې لخوا نړیوال ناظرین نه ول. په اکثرو هیوادونو کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، موږ د څارنې پروګرام رامنځته کوو. که په زرګونو او سلګونو کسان ونه شو، نو په لسګونو ناظرین په ټول هیواد او یا هم ځانګړو سیمو کې ګمارو. خو د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام سره دا ځل ممکن نه ول. د متخصصینو یو کوچنی ټیم مو درلود چې د انتخاباتو او د دغې پروسې په اړه نظر ورکوو، خو ناظرین مو استخدام نه شول. موږ له خلکو څارونکو، بریالۍ او ضعیف نمایندانو چې هلته موجود ول واوریدل. موږ هم باید محتاط اوسو.
خاغل سفیر، موجوده ستونزو ته په کتو اکثره خلک او ځینې بنسټونه په دې باور دي چې دا دواړه کمیسیونونه د دې توان نه لري چې د ولسمشرې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا دوی دا کار کولی شي؟
Just a couple of weeks ago I think it was the
دوونه مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون دا اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 10 متر سره کیږي، دا نیټه نه نږدې ده او نه لري. خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو د ظرفیت لرلو په اړه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ده، نه د اروپای ټولنې. خو ملاتړ ترې زموږ دنده ده. که چیرې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د اپریل 10 ده، نو باید یو ورځ هم ځای نه شي او وړتیاوې باید بسیج شي. د تیرو انتخاباتو تیروتنې باید اصلاح شي او د اپریل په 10 د ولسمشرۍ انتخابات په ډیر خټول تر سره شي.
مننه خاغله سفیر. په افغانستان کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاری په داسې حال کې روان دي چې د امریکا متحده ایالاتو په وسروس کې د سولې او ثبات لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې ده چې د جمهور ریاست انتخابات د سولې د پروسې له بشپړېدو وروسته ترسره شي. البته له دې غوښتنې وروسته د هیواد پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم ورته غوښتنه وکړه. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا د دوی له دې غوښتنې سره موافق یاست که نه؟
زمپاند
دا دواړه پروسې باید بیلې وساتل شي. څرګنده ده چې دا به خپل منفي او مثبت تاثیرات ولري. په دې برخه کې یو منطق د انتخاباتو لري چې قانوني دي او بل د سولې پروسه چې دواړه اساسي موارد دي.
خاغلی سفیر، البته په دې اړه دا ویل شوی دی چې کچېرې طالبان د سولې د خبرو په برخه کې له حکومت سره یوې هوکړې ته ورسیږي او سوله رامنځته شي، نو دوی به هم دغه چانس ولري چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
That would be good news.
دا به یو خوشالهونکی خبر وي. کټ کټر انتخاباته مخکې د سولې پروسه کې پرمختګونه رامنځته شي، زما پان ټول به په دې پرمختګ سره وحڅول شي. خو موږ د انتخاباته پروسه د سولې د پروسې په بند کې نشو ساتلی. هغه پروسه چې وخت یې نه دی معلوم، کله ټکنۍ او کله هم په